سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت ده مازیګر شپږ بجې شي تاسو ازادي راډیو ته غوښیست مخکې درته چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د ملګر ملتونو د بشري چارو د مغګي اداره یو چوي چې سویس افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیون سویسی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.8 میلیون ډالر کېږي نور مالی مرسته کړې ده. دوی چې د افغانستان څنګه نن د شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د مناسبه په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ غیزي ولري. خو چا تیرونه ویلي وو چې 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیون خلک چې د دغه هیواد د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپل بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا اول دي. د طالبان د بارنی چارو سرپرست وزیر مولوی میرخان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل تل عقل باقمی سره د کتنې پر مهال پاج کې د افغانانو لپاره ونډې زیاتې دوه غوښتنه وکړه. د وزارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلی متقی پر نیکشن به د غونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغه هیواد کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. چې د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلي چې ویلي دی هیواد یې غواړي په بیلابیل برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دی ورکړی او د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه کړې خو سعودي عربستان د مرغومي جدي په 2 منټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دروسته هي سیوات د دې ډلې لړمحاله حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل. سعودي عربستان یو له هغو درې ودونو و چې 1990 لسیزه کې د طالبانو لمړی حاکمیت پر رسمیت پیژندل و. نور دوه هیوادونه متحده امارات او پاکستان و. تیرانی به چارواکی ویلی چې ایران ته د پولو لاري د بیاستان د کډوالو نوته صفته راټیر شوې ده. تیران د انتظامی ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان پرون یکشنبه ویلی چې پر پولو به د بیاستان د کډوالو د داخلي دود مخنیوي لپاره ټول امکانات وکړل شي. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې ښاغلی رادان په یوه کانفرنس کې ویلی چې د ایران له پولو د بیاستان د کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول شي. تر دې مخکې د ایران چارواکي اعلان کړی و چې له افغانستان سره پر 300 کیلومتره پوله له خنډ جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 15 کیلومتره پوله دغه خندونه جوړ شوې دي. ایرانی چارواکو په زمری ریاست میاش کې ویلو چې افغانستان سره پر پوله د موانو جوړول کارونه به په دریو کلونو کې بشپړ شي او دا کار افغانستان سره په تفاهم کېږي. ایران پروستوي کې د بیاستان د افغان کډوالو ډله ایز اخراج چټک کړی دی. ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي چې باندې 2 میلیون افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه له ایران څخه وباسي. د کډوال نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جګړې له امله د سودان په جنوب کې له روابط خار څخه زرګونه کسان تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د غدارې پرون یکشنبه وویل چې په تیرو 15 ورځو کې د شمالي کوردفان ایالت له دغه خاره له زر څخه تر 300 پورې کورنۍ بې ځای شوې دي. په ام روابط خار کې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونه ترمنځ سازمان ختې تیرونې پیل شوې وي. په عین حال کې په الجزیره مرکزی ایالت کې د سودان پوځ پرمختګ کړی دی. د کډوال نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې لپاره سی نه خطر ورسته د امنیتي اندېښنو د زیاتې دوله مل کورنۍ لغ پولیسو کړي کول ته اړ شوې دي. ورسته خبرم دا چې بارسلونا 15-2 پر وړاندې په نتیجې سره په 2015 کال کې د لمړی ال کلاسیکو ګټونکو شو. د اسپانیا په سوپر کپ کې خپل 15مه بریا ومنځله. په سعودي عربستان کې تیر شپه د اسپانیا د سوپر کپ په پایلوبه کې بارسلونا او ریال مادرید لیبل سره مخامخ شول. کلینیا ام پاپی د ریال مادرید لپاره لمړی ګول په 15مه دقیقه کې وه او د بارسلونا لمړی ګول د بارسلونا ځوان ستوري لامین یمال په 20مه دقیقه کې وه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. روان رژیم کې د بیوزلو اندېښنې
یو 15 کسیز کورنۍ سرپرست ملاتړو سپورې مونږ یو من لارګه هم نه داخسته ونو ورته وسه کې
د لولارو له موټر چرونکو ستون څخه مهمه با خبره وو او ناول سره د لوستونکو مینه
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم.
ترته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی دفتر وایي ساکل په لمړی دریو میاشت کې ځینې روغتي خونیزي خوراکي او د سرپنا لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له خطر سره مخ دي. او چا په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د بودیجې نشتوالی په افغانستان کې د دوی پر دغه ژوند ژغورونکو مرستو ژوره اغیزه کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې ژوند ژغورونکي برخې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ بللې او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. اوچا پرون یکشنبه د جنوري په 12مه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې د روان 2025 میلادي کال له جنوري تر مارچ میاشت پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي، د تغذیې او د سرپناو مرستې د بودجې د نشتوالي له امله د قطع کېدو له خطر سره مخ دي. اوچا په خپل دې راپور کې زیاته کړې چې د ځینو ځانګړو بشري مرستو د رسولو لپاره د سیمه ییزو لوجستیکي ننګونو او د ترانسپورت د اوږدو مزلونو له امله مهم اضافي تمویل یا مرستو ته اړتیا لري. دغه اداره زیاتوي که چیرې دا اضافي مالي ملاتړ ترلاسه کړي، د مرستو رسولو په برخه کې رامنځته سوي خنډونه به یې کم او د اړتیا وړ سیمو ته به یې توکي او مرستې په اسانه ورسیږي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي چې په روان کال کې 14.8 میلیونه افغانان چې د هیواد د نفوس نږدې 1/3 برخه جوړوي، خوراکي او نیزو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزله افغانان هم د زمي په روان سوړ موسم کې د ګڼو بشري ننګونو له امله شکایت کوي او وایي چې کافي خوړو، مناسبې سرپناه او لازم روغتیایي اسانتیاوو ته یې لاسرسی ستونزمن سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي رحیم ازادي راډیو ته وویل
د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست یم. لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه ده اخیستی او نه مو ورته وسه کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کو په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوالې مرستې چې راځي په هغې کې هم مونږ څوک نه نیسي. تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېری د مونږ مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجې نه چې مونږ ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږ پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. د مونږ بچیان بوټونه نه لري، جمپر نه لري، د مونږ بچیان جرابې نه لري. تاسو یقین په خدای وکړئ په دې سیمې کې د مونږ ماشومان، د مونږ زنانه، د مونږ غټ واړه ټول خیابلې په دې واورو کې ګرځو.
او چا دغه شان ټینګار کړی چې د افغانستان د اقلیم ناورین بشري وضعیت لا زیات ننګوي او یوازې بشري هڅې او مرستې د اقلیم له امله رامنځته سوي زیانونو او زیانګالو ته د رسیدو لپاره کافي نه بولي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي نفیسه چې د سیلابونو او بارانونو له امله کورې ویجاړ او اوس کابل ته بې ځایه سوي، هم وایي چې د سرپناه د نشتون تر څنګ یې بې وسلي هم ژوند سخت ننګوي.
منګا وران سو اوس کابل سیمه کې او دغه خیرخانه سیمه کې ژوند کو او جمره رسیدلې ده. هوا یخنی دی او سم زما ماشومان سم کالی هیڅ نه لري. منګا دې بي واس خلک سو اوس هیڅ نه لرو خوړو دل ته پوخاک ته من سات تصور مرسته شوی نه ده. تیر په سخت ورځ تیرو
د افغانان لنړیوالې دارو مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت د عاجلو بشری مرستو غوښتنه کیدی. او چاله دی وړاندې د جنوري په شپږمه خپل یو راپور کې د غشان اندېښنه ښودلې چې روان میلادي کال به 22.9 میلیونه افغانان یا د نفوس سمه نیمایي برخه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغانستان له پانتونونو یو شمېر فارغ شوي کسان او د زده کړو د برخې ځینې فعالان د طالبانو د حکومت د اعلان ته په اشاري سره چې وایي د دیني مدرسو زرګونه فارغان او دیني عالمانو ته د لیسانس او مصري سندونو ورکوي د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ټاکل شوي معیارونو له پوره کولو پرته د تحصیلي سندونو ویش به د دغه سندونو اعتبار ته لوی زیان ورسوي. تفصیل په راپور کې
د طالبانو د حکومت د اعلان چې د ازموینې له اخیستو وروسته به د مدرسو 26,000 زده کوونکي او دیني عالمانو ته د لیسانس او ماسټري سندونه ورکړي د پوهنتونونو د ځینو فارغانو او د زده کړو د برخې د یو شمېر فعالانو اندېښنې راپارولې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په داسې حال کې چې دوی له پوهنتونونو د فراغت او تحصیلي سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر زیار ګاللی، خو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې د خپلو پلویانو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي چې دغه ولایت د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي فارغ شوی د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خپل ټول اسکل خوانځي وویل او بعد له دینه کندوز پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ولوسته. سره د دې چې ډېر مشکلات مې د اقتصادي وضعیت څخه نو د کورنۍ په مرسته مې دا کار وکړ، پانتون مې خلاص کړ. او بل دې چې طالبان راغو او د طالبان راتګ سره خپل داسې کسان پیژنم او دقیق معلومات لرم چې په ډېر اسانۍ سره معتبر معتبر اسنادونه د ګوناګون لاس راوړل، دا د پانتونو اعتبار په سوال لاندې راوستی.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
دغه څه ډېر ځوانان زما په شان ته د وظیفو نه محروم دي، سره له دې چې ډېر معتبره تحصیلي اسناد لري، او دا ډېره ناانصافه پرېکړې چې د اوسني حاکم نظام لخوا نه یا طالبان لخوا نه د افغانستان پر ولس عملی کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د اسموینو له اخیستو وروسته به د مدرسو شپږ ویشت زره زده کوونکي او دینی عالمانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونه ورکړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي و چې د دغو کسانو د اسموینو اخیستو بهیر د شنبې ورځ د جد دوویشتمه د شپږو ورځو لپاره په یو دېرش ولایتونو کې پیل شو. په اعلامیه کې راغلي چې په دې ازموینه کې به د مدرسو 15,000 طالبان د عالمي سند او نور 11,000 کسان به د عالیه سند ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مخکې ویلي و چې عالیه سند د لیسانس او عالمیه د ماسټرۍ له سند سره برابر دی. که څه هم په اعلامیه کې په دې اړه سندي ویل شوي چې تر دې وړاندې له څومره کسانو د ورته سندونو د ورکړې لپاره ازموینې اخیستل شوي، خو د راپورونو پر بنسټ له دوو کالو راهیسې طالبان په بیلابیلو ولایتونو کې د دیني مدرسو له فارغانو ورته ازموینې اخلي. د زده کړو د برخې فعالان له ډلې ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي چې د منل شویو اصولو له رعایتولو پرته د تحصیلي اسنادو ورکړه د دغه سندونو اعتبار ته د زیان سربیره د بې عدالتیو لامل هم کیدی شي.
اعتبار کسبول اوږده پروسه ده، د اعتبار د لاسه ورکول ډیر لنډ کیدلی شي. د تحصیلي اسنادو په یو نظام کې ورکړل شي او هغه ستاندرد اصول او قواعد ونه لري، معینن په دې کې د سترو بې عدالتیو موجب په دې د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په جوامعو په نورو تاریخو کې باید موجب د دې شي چې بیا د دې دورې تمام اسناد ملغا شي.
د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم پر افغان جنو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې، خو هم مهاله یې دیني زده کړو ته پام ډېر کړ. د زده کړو د برخې فعال صلاح الدین سعیدی وایي د ټولنې پرمختګ لپاره دواړو اړخونو ته لازمه توجه پکار ده چې په ټکو یې طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 40,000 دینی مدرسې او مرکزونه جوړ کړي چې څه باندې 3,500,000 کسان پکې په زده کړو بوخت دي. خو دغه وزارت دغه شان ادا کړی و چې دوی 300 زیات ښوونځي هم جوړ کړي چې په خبرې ټول ټال په خوانځیو کې 10,000,000 څخه زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمېر ولایتونو د سیمه ییزو ټولګیو د بندولو راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه یې هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. سیمه ییز یا محلي ټولګي هغو نجونو او هلکانو یا ماشومانو ته دي چې د ښوونځیو د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوصلۍ او ټولنیزو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. یو شمیر موټر چلوونکي وای په سړو ورځو او درنو واورو کې دوی په توفاني واقع د ساتون لپاره یې آن یوه شپه ورځ له مسافر سره په لوی لارو کې بند پاتې دي او له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. خو هغه موټر چلوونکي چې په لویو لارو کې د موټر چلولو کلونه تجربه لري وایي چې د داشان ستونزو څخه د مخنیوي لپاره موټر چلوونکي باید په لویو لارو کې د سفر پر مهال ټول اړین سفري توکي له ځان سره ولري. نور جزئیات د سنه ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر کال د هوا په سړېدو سره درنه واوره، واوره ښویېدنه یا برف کوچ او سخت طوفانونه په لویو لارو کې د موټر چلوونکو او مسافرو لپاره ستونزې رامنځته کوي، یو شمېر موټر چلوونکي په لویو لارو په داسې حالاتو کې د بند پاتې کېدو کیسه کوي. پرویز چې د کابل مزار شریف په لویه لاره موټر چلوي وایي دوه کاله وړاندې چې د سفر د اړتیا وړ توکي د واورې او طوفان په ورځو له ځانه سره نه درلودل، د سارنګ په لویه لاره له ستونزو سره مخ شو او د زنجیر یا چین د ندرلودو له امله خپل دی او موټر یې زیان من شول.
د سال قبل بود که از کابل طرف مزار شریف می رفتم.
دو کال وړاندې د مزار شریف خواته روان وم. سالن کې واوره ورېدلې وه. د دې لپاره چې زنجیر می ندرلود ډېرې ستونزې مې ولیدې. داسې وضعیت و چې خلکو یو بل سره مرسته نه کوله. تونل ته لا نه وم رسېدلی چې موټر وښوید او هم ماته زیان ورسېد هم موټر ته. دا زما یوه ترخه خاطره ده.
افګور شدم، موټرم ته افګور شد. بسیار یک خاطره بد از دارم.
خو یو شمېر موټر چلوونکي چې کلونه په لویو لارو د موټر چلولو تجربه لري وایي موټر چلوونکي باید داسې حالاتو کې د سفر پر مهال له ځانه سره ټول اړین وسایل او امکانات ولري څو له ستونزو سره مخ نه شي. سمیع الله چې 15 کاله کېږي د کابل کندوز پر لویه لاره یو مسافر وړونکی موټر چلوي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات های اخباندی
د یخک واوري او طوفانونو ستونزې ډېرې دي. په ځانګړې توګه د سالنګ په لویه لاره کې نو موټر چلوونکي باید چاین د تیلو بشپړه ټانکۍ، د اړتیا وړ امکانات او یو شمېر خوراکي توکي ولري. امکان لري چې کله د یوې شپې او ورځې لپاره ودرېږي. د هوا پمپ درلودل هم اړین دي. امکان لري ټایر پنچر شي، هغه باید نوي او سپنجي ټایرونه هم له ځانه سره ولري.
ځینې مسافر وړونکي شرکتونه د بیلچې، د موټر کاګلو کیبل او د ورته نورو وسایلو په درلودو هم ټینګار کوي او د لومړنیو طبي مرستو د وسایلو درلودل هم ډیر اړین ګڼي. دوی وایي چې دا وسایل د ترافیکي ګڼې ګوڼې، واورې او سختو طوفانونو پر مهال د موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره خپل مسافرین له ستونزو وژغوري. عبدالقهر ستاری د یو مسافر وړونکي شرکت رئیس دی چې د کابل شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په لین کې فعالیت کوي. دوی ټینګار کوي چې د دې ټولو وسایلو د درلودو سربیره موټر چلوونکی باید د موټر چلولو ښه مهارتونه ولري او د سفر په ټولو برخو کې مسلکي روزنه ولري. نوموړی د طالبانو پر حکومت او خصوصي سکتور غږ کوي چې موټر چلوونکو ته د اړینو مهارتونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
په نورو هیوادونو کې انستیتیوتونه لولي څو ډریور شي، خو په افغانستان کې د ترانسپورټ وزارت لخوا د انستیتیوتونو نه دي جوړ شوي. موږ یوه اونۍ وړاندې هم د سوداګرۍ خونې ته ورغلو او وړاندیز مو وکړ چې داسې انسټیټیوټونه جوړ شي تر څو موټر چلوونکي تجربه پیدا کړي او یو څه زده کړي. انسټیټیوټ زده کوونکو ته د تودوخې او یخنۍ په اړه ټول شیان تدریس کوي او دوی تجربه ترلاسه کوي.
سکل د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سره د کابل او همدارنګه د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو مواصلاتي لارې څو ځلې د سختو واورې او طوفانونو له امله تړل شوي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت له ښاریانو او موټر چلوونکو غوښتي چې د لویو لارو په ځانګړي ډول له سالنګونو د تېرېدو پر مهال ژمني تجهیزات له ځانه سره ولري او د ترافیکي قوانینو په رعایتولو د زنجیر یا چین په کارولو او د دغې لویې لارې د مسؤلینو د لارښوونو په مراتولو سره خپل ځان خوندي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
راپورونه وایي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال په غزه کې پر اوربان او د پاتې یرغمل شویو د خلاصون پر سر پرمختګونه شوي. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې دا پرمختګ وروسته له هغه وشو چې د اسرایل د استخباراتي ادارې مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالتونو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازي او د قطر صدر اعظم تېره شپه په خپلو کې خبرې وکړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو چارواکی ویلي قطر چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکرو منځګړیتوب کوي په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې نهایي مسوده اسرائیل او حماس ډلې ته سپارلې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه چارواکي نن دوشنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال وروسته له هغې پرمختګ وسو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارو مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی تیره شپه پر دې موضوع بحث وکړ. بل لوري ته اسوسییټډ پریس خبري اژانس نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو او عرب هیوادونو منځګړو د اوربند او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر په موافقه کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا کومه موافقه نه ده سوې. د دغه راپور له مخې دریو چارواکو د دغو پرمختګونو د خبر تایید کړي او ویلي دي چې را روانې ورځې به په غزه کې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره مهمې وي. دغه چارواکو د خپل نمونه نشول په شرط له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره دغه خبري کړي، ځکه دغه مذاکرو په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. اسرائیلی رسنوی هم نن په خبرو کې د پام وړ پرمختګ راپور ورکړی دی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. روټس خبری ایجنسی راپور ورکړی، امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د جنوري پر شلمه د جو بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې د ارغمل سویو کسانو د خلاصون او په غزه کې د اوربند په اړه پر یو موافقه سره وسی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن او نتانیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د جګړې د پای ته رسولو او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د صلح کېدو پر هڅو بحث کړی دی. د بیان له مخې ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربن پر بیړنۍ اړتیا، د یرغمل سویو پر خلاصون او سیمې ته د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او تر 250 زیات کسان یې یرغمل کړل. د فلسطین روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې له 6400 ډېر کسان وژل شوي دي. د جګړې په نتیجه کې د فلسطینیانو د دغه قلمرو ډېره برخه ویجاړه سوې، ډېری وګړي بې ځایه شوي او یو بشري بحران رامنځته شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې یوشمیر کتاب لورونکو وای د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډیر مینوال لري او خلک غواړي. یوشمیر ځوانان هم وای ناول وسل یې خوخی زکه تلوسه لري او په خبره د ژوند له تجربه خبروي. تر چې په افغانستان کې د ناولونو لوستونکو مینوال ډیر شوی، افغان ناول لیکونکو یو خبرګنی وای په نور نړۍ او ټولنه کې له پخواري سي ناولونه ډیر لوستل کېدل. نور حال د سپګمې پر راپور کې
د ژمی یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وګم، سندلې د شامی رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډیر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکره منځ کې ډیر ستریز دا کوم. اغه څنګه متل د پښتو کې کنه وای چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو دا قصه راسن موخته یو تجربه را کوي چې دا کار دغه څه خدا دا بد ده، کدا سی وکم خبوي، کدا سی ونه کم نو بد بوي، کنه مکمل یو تجربه مونږ تر کوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عنعناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډیروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمینې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډیر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مودې ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځم نو ناولونه لولم، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولم او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاتی سي، هغه ناول باید حتماً ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي، بیا بل خصوص د جمع په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرل، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکی او علمی کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمنی کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي، وینه چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي لولي، او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خو دا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي، او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکتونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ غږ، او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او اتلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه، او بیا په نولسم او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو، لکه تاریخي، ساينسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډېر لوستل کېدل، او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل. خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډېر شمېر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه، چې یو شمېر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی، او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي. چې د یو شمېر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمېر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سمون پختو خبر مجله پاتره سیګی دری خبری مجله زموږ همکار